په افغانستان کې د سهار و بجې سوې. السلام علیکم او د جمعې سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شېبې پیل سوې او د ماښام تر اوبه د 1200 ساعتونو لپاره روانې وي. پیل د هر کله غونډې په دوو سهارنیو خبري مجلو کېږي. په دې لومړني نیم ساعت خبري مجله کې زه سالی له خپلو نورو همکارانو سره در سره یم. حمید رکین را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. په راپورونو کې اوري چې په افغانستان کې د افغان سرتیرو لخوا د بهرنیو پوځیانو تر وژنې وروسته د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان بهرنی سلاکارانو ته د نویو امنیتي تدابیرو امر کړی دی. د سوریې وضعیت هم څېړو چې د نړۍ په رسنیو کې ورباندې ډېر تمرکز سوی دی. د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. نن جمعه ده، د 1491 لمریز کال دورې یا حمل 11مه، د 2012 میلادي کال د مارچ 10مه. په پیل کې خبرونه. د افغان سرتیرو لخوا د بهرنیو پوځیانو تر وژنې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان امر کړی چې د بهرنیو سلاکارانو د خوندیتوب لپاره دي کلک امنیتي تدابیر ونیول سي. د امریکا د مرکزي قومندې مشر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي یوې بي پیلوټ الوتکې نن سهار وختي په شمالي وزیرستان کې پر یوه کور د برید په نتیجه کې څلور سخت ریزي وسلول ووژل. بشپړ خبرونه. په وروستیو کې د افغان سرتیرو لخوا د بهرنیو پوځیانو تر وژنې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان امر کړی چې د بهرنیو سلاکارانو د خوندیتوب لپاره دي کلک امنیتي تدابیر ونیول سي. جنرال جان ایلن ویلي دي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې ګمارل سوي سلاکاران باید تل وسله وګرځوي. په دې اړه تفصیل په څو شیبو کې د راپورونو په برخه کې. د امریکا د مرکزی قومندې مشر جنرال جیمز ماتیس پرون په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره وکتل او د افغانستان پر وضعیت ورسره خبرې وکړې. د ازبکستان د رسنیو د راپور له مخې دوړ مشرانو دوه اړخیزو ګټو ته په پام سره د پرمختګونو لپاره پر لیدلوري او په سیمه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر ټینګښت خبرې وکړې. په وروستیو کې د ازبکستان او امریکا په اړیکو کې پرمختګونه سوي، ځکه امریکا د افغانستان څخه د خپل پوځیانو د ایستلو لپاره یوې خوندي لارې ته اړتیا لري. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ملکي افغانانو په وژنه د تورن امریکایي سرتیری مدافع وکیل وایي چې د ده موکل په عراق کې د خدمت پر مهال روحي ضربه لیدلې ده او په افغانستان کې پر ملکي وګړو د برید په شیبه کې د ژور خپګان ناروغي درلوده. رابرت بیلز چې د امریکا د کانګزاس ایالت په یو پوځي محبس کې ساتل کیږي، د مارچ پر 12مه په پنجوایي کې د قصدي وژنو په 12 مواردو تورن پیژندل سوی. د بیلز مدافع وکیل جان هنری براون ندی ویلی چې د موکل په عراق کې څه ډول روحي ضربه لیدلې ده. د برېټانیا د دفاع وزیر ژمنه کړې ده چې هیواد به له افغانستان سره د نړیوالو ټولنې د پوځي ماموریت له پای ته رسیدو سره وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د جمهور ریاست له خبر پاڼې سره سم فیلیپ هاموند پرون له افغان ولسمشر حمید کرزي سره په کتنه کې وویل چې برېټانیا به د ستراتیژیکو همکاریو د تفاهم په چوکاټ کې چې څه وخت مخکې له افغانستان سره لاسلیک کړ خپلې مرستې له 2014 میلادي کال وروسته هم جاري وساتي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي یوې بي پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې پر یوه کور د برید په نتیجه کې څلور تنه سخت ریزي وسلوال ووژل. په برید کې نن سهار وختي د میرانشاه یو مارکیټ ته نږدې یوه ودانۍ په نشه سوې چې ویجاړه سوې ده. د دوو کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل سوی دی. پاکستان هڅه کوي چې له ایران څخه پاکستان ته د غازو د پایپ لاین د جوړولو په چاره کې له روسیې څخه مرسته وغواړي. یو عالي رتبه پاکستاني مقام ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې ده یو دولتي هیات په راتلونکي میاشت کې مسکو ته ولاړ سي او په دې اړه د توافق پر احتمال خبرې وکړي. وروسته له دې چې د چین صنعتي او تجارتي بانک له دې پروژې څخه ووت، اسلام آباد روسیې ته مخ اړولې څو په دې پروژه کې چې لګښت به یې یو نیم میلیارد ډالر وي ونډه واخلي. د عراق مرکز بغداد کې د عرب لیگ د مشرانو غونډې چې پرون پای ته ورسېده، په سوریه کې د حکومت او مخالفانو ترمنځ د تفاهم لري د کړکیچ د ختمولو غوښتنه وکړه. خو په هر حال د عربي هیوادونو مشرانو له ولسمشر بشر الاسد څخه غوښتنه ونه کړه چې له واک څخه لیرې سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د عرب لیگ سرمشري ته په وینا کې ویل چې ولسمشر بشر الاسد باید سمدستي اوربند عمل کړي. دا ډیره ضروری خبره ده چې ولسمشر بشر الاسد باید سمدستي خپل ژمنې عملي کړي. نړۍ سترګې په لار ده څو د خپلو تعهداتو ته د عمل جامې ور واغوندي. د دې پلان پلي کول مهم دي، د ځای کولو لپاره وخت نسته. دمشق د بغداد د سرمشریزه لپاره دوه مخکې ویلي و چې دوه کوفی انان د اوربان پلان یې منلی، خو راپورونه وایي چې پاوز اوسم د یاغیانو تر والکې لاندې سیمو کې ځپونکو عملیاتو ته دوام ورکوي. د نړۍ د هغو پنځو هیوادونو مشرانو چې له اقتصادي پلوه یې نوی پرمختګ کړی، پرون په نوي ډیلي کې په خپله غونډه کې هڅه وکړه چې خپل نفوذ په نړیواله کچه زیات کړي. هند، چین، برازیل، روسیه او جنوبي افریقا چې په بریکس ټولنه کې شامل دي، د نړۍ په سلو کې 50 نفوذ لري او د نړۍ د اقتصادي تولید 15 برخه جوړوي. په فرانسې کې په ډله ییزې وژنې د تورن افراطي مسلمان محمد میره مړې د سیمې د اوسیدونکو له مخالفت سره سره پرون په تولوز ښار کې چیرته چې دی زیږیدلی و خاورو ته وسپارل سو. د تولوز چارواکو هڅه وکړه چې په دې ښار کې د ده د مړې د ښخولو مخه ونیسي، خو په دې کار بریالي نه سول. نوموړی د 2 کسانو له وژلو وروسته تېره اونۍ له پولیسو سره په نښته کې ووژل سو. خبرونه مولا ازادي راډیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 16 دقیقې شوې. په افغانستان کې د افغان سرتیرو لخوا د بهرنیو پوځونو تر وژنې وروسته د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان بهرنیو ځواکونو ته د نویو امنیتي تدابیرو امر کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل ټاکلې مهالویش سره سم د خصوصي امنیتي کمپنیو د لغوه کولو بهیر روان دی. پرون هالند په کرکټ کې افغانستان ته ماتې ورکړه. په بل راپور کې اوري چې د پاکستان د کرکټ ټیم پخوانی کیپټن پر دې خوشنۍ څرګند کړي چې د کرکټ یو نامتو کلب ولې د پاکستان پر ځای افغانستان ته سفر کوي. د سوری پر وضعیت هم راپور لرو. نړیوال رسمونه ته هم کتنه کوو او د ژوند رنگونه هم په همدې خبري مجله کې اوریدلای سي. د افغان سرتیرو لخوا پر بهرنیو پوځونو د حملو له لړۍ وروسته په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان امر کړی چې د بهرنیو پوځونو لپاره د کلک کمنتی تدابیر ونیول سي. جنرال جان ایلن ویلي دي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې ګمارل سوي سلاکران باید تل وسله وګرځوي، خو د پینټاګون چارواکو بیا ټینګار کړی چې د امنیتي اقدامات باید له افغان ځواکونو سره د ناتو ځواکونو پر ګډ کار ناوړه اغیز ونه کړي. تفصیل له احمد تکل څخه اوري.
امریکایي پوځي چارواکي وایي جنرال جان آلن دا امر په وروستیو څوونیو کې چې پر بهرنیو پوځیانو بریدونه زیات شوي ورکړی. د یو امریکایي پوځي مقام په وینا جنرال آلن امریکایي سلاکارانو ته امر کړی چې په هر ځای کې چې لازم وي له ځان سره د وسله وګرځوي، او ناټو ته یې امر کړی چې خپل یو سرتیری ته د تل دنده سپاري چې د یو برچپک وسلوال محافظ په توګه تل څارنه وکړي او په دې توګه د امریکایي سلاکارانو امنیت ونیسي. د پوځي مقام د خپل نوم نه خودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل هغه بهرنیو پوځیانو ته چې د افغانستان په وزارتخانو کې کار کوي امر شوی چې باید خپل لاشا دروازې ته ونړوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند تورن جان کربی فرانس پرس ته وویل چې دا اوامر له څه مودې راهیسې عملي کیږي. کربی زیاته کړه چې جنرال آلن دا تدابیر له افغان قومندانانو سره چې له دې تدابیرو څخه ملاتړ کوي تر مشورې وروسته صادر کړل. د په وینا دا تدابیر په یو مناسب وخت کې او په یو مناسبه طریقه نیول شوې دي څو په دې ډول سره د امریکایي پوځیانو ژوند خوندي شي. د پینټاګون ویاند وویل امنیتي تدابیر د خپل منځي حمله په وړاندې یو طبیعي خبرګون دی، خو دا اقدامات باید له افغان پوځ او پولیسو سره د ناتو پر همکارۍ ناوړه اغیز ونه کړي. تورن کیربی زیاته کړه د دې معنی دا نه ده چې دا اقدامات به زموږ پر شراکت ناوړه اغیز وکړي، بلکې ناتو تر بل هر وخت زیات اوس ژمنه ده چې له افغان ځواکونو سره به نږدې همکاري کوي. کیربی وویل موږ به اجازه ورنکړو چې زموږ شراکت د جګړې قرباني شي. تیره میاشت وروسته لدې چې د دوو امریکایي سلاکارانو مړي د کورنیو چارو په وزارت کې وموندل شول، جنرال آلن د امنیتي تدابیرو د بیا څېړنې تر وخته له ټولو دولتي ادارو څخه د بهرنیو سلاکارانو د ایستلو اعلان وکړ. د پینټاګون ویاند تورن جان کربی وویل ډیر شمیر بهرني سلاکاران له هم خپلو دندو ته نه دي ستنه شوي او اکثرا خپل کار له خپلو کورونو څخه د ټلیفون او انټرنیټ په وسیله کوي. د راپورونو له مخې په روان کال کې تر اوسه پورې 18 تنه بهرني سلاکاران د افغان سرتیرو لخوا په ډزو وژل شوي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ترتیب سوي مهالویش له مخې د خصوصي امنیتي شرکتونو د لغوه کولو بهیر پر مخ روان دی. دغه وزارت وایي تر اوسه پورې څه کم 18 دغه ډول شرکتونه لغوه سوي دي او نور به هم لغوه سي. تفصیل د خان محمد سین پر پټ کې.
د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې د ډیپلوماټیکو ادارو امنیتی شرکتونه به هم په خپل وخت لمنځه لاړ شي.
11 الى 12 کمپنی که مسئولیت تامین امنیت نهادهای دیپلماتیک داره و صاحب
یولاس یا دولاس کمپنی چې د ډیپلوماټیکو ارګانونو د امنیت د ساتلو مسئولیت لري او د فعالیت ساحه محدود ده، دا به د 2013 کال وروسته د جمهور رئیس د فرمان لمخې په یو مناسب وخت کې لمنځه لاړ شي.
د افغانستان د جمهور رئیس د فرمان لمخې په هیواد کې د امنیتی خصوصي کمپنیو د لمنځوړلو پروګرام پیل شوی او لا دوام لري. د کورنیو چارو د وزارت د معلوماتو لمخې تر اوسه کابو 60 خصوصي امنیتی کمپنۍ لمنځه تللې دي. د دې کمپنیو په حق ویل کیږي چې اکثره د بهرنیانو او یا د حکومت د لوړپوړو چارواکو دي. کارپوهان دا هم وایي دا به ګرانه وي چې ډیپلوماتیک ادارې حاضر شي چې امنیت د افغان پولیسو ته وسپارل شي. په دې حکله د پخوانی وردو جنرال عتیق الله امرخیل وای
کومې حملې چې په خارجیانو باندې وسوي، زه فکر نه کوم چې دغه خارجي کمپنۍ چې هغه ډېرې حساسې دي دا باور به په پولیسو وکړه. زه فکر کوم چې دا به د افغان دولت قناعت هم ورکړه او دا به دلیل ورته راوړي چې دغه خلک چې موږ استخدام کړي دا موږ ته وفادار دي، دا که تاسې راولئ هغه بیا موږ ته وفادار نه دي.
په افغانستان کې له امنیتي خصوصي کمپنیو شکایتونه کیږي چې په یو لړ غلاګانو، سړي تختونو او نامنیو کې لاس لري، خو غیر دولتي موسسې د دوی د امنیت په ساتلو کې د خصوصي امنیتي کمپنیو فعالیتونه اغیزمن ګڼي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
افغان چارواکو د یوې پاکستانی رسنۍ هغه راپور رد کړ چې ویلي دی افغانستان د ټاپي په نامه د پایپ لاین له پروژې څخه تر شا سوی دی. په دې پروژه کې افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند برخه لري او ټاکل سوی د ترکمنستان ګاز د افغانستان له طریقه پاکستان او هند ته انتقال سي. حمید مومن د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت له ویان وحید الله غازی خیل څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه راپور تر کومه حده سم دی.
د ټاپي پروژه په 2011 کال کې افغان جمهور رئیس ترکمنستان ته سفر درلود. هلته دغه د څو جمهور رئیسانو لخوا نه لاسلیک شو چې په هغې کې د پاکستان رئیس جمهور مو، د ترکمنستان مو او د افغانستان هم و. نو دغه د افغانستان له څو ولایتونه، هرات نه، فراه نه، قندهار نه، هلمند نه، په دغه لارو چې راځي او پاکستان ته ځي تقریبا 115 کیلومتره به په افغانستان کې وي. افغانستان ته به په میلیونونو ډالره د ترانزیت ورکول کېږي، ډېر خلک به په کارېږي او دغه پروژه نه یوازې اقتصادي ګټې افغانستان، پاکستان، هندوستان ته لري، بلکې سیاسي ګټې هم لري او اجتماعي ګټې هم ډېرې زیاتې لري. افغانستان دې ته ډېر زیات ژمن دی. افغانستان له دې نه تر اوسه پورې نه دی په
څه فکر کوي چې پاکستان ولې دا ډول سرګندونه کوي؟ یعنی تاسو دا څه فکر کوي چې پاکستان دغه پروژې سره لیوالتیا نه لري که څنګه؟
دینه مخکې پاکستان ویلي و چې دوی د ایران نه غاز اخلي. ایران د دغه پروژې مخالف دی او په هغه وخت کې مخالفت کوي. ایران غوښتل چې مستقیم پاکستان ته غاز ورکړي. وړاندې چې پاکستان ویلي چې دوی به له ایران څخه غاز واخلي، دوی دغه نلیک نه غاز نه اخلي، دوی ته خوشبینه نه دي. نو د امریکا متحده ایالاتو ګواښ وکړ پاکستان ته چې پاکستان نشي کولی له ایران نه غاز واخلي. نو هغوی دې ته علاقه مند ډېر زیات نه دي. افغانستان دې ته علاقه مند دی او افغانستان ژمن دی چې دغه غاز نلیک تېره شي.
غازی خیل صاحب محترم، تاسو چونه اشاره وکړه چې په 2011 میلادي کال کې د څلورو واړو ښکېلو هیوادونو او مشرانو دغه تړون لاسلیک کړی و، څه توقع ده چې عملیت به کله کار پیل شي؟
په 2011 کال کې موافقه شوې وه چې دا به په 2012 کال کې پیل کېږي. په همدغه 2012 کال کې دا باید پیل شي او کار خلاص دی، یعنی ډیزاین شوی دی. یعنی دا معلومه ده چې له کوم له ترکمنستان له دولت آباد نه به تیریږي، د افغانستان په کومو ولایتونو به ځي، پاکستان ته، له پاکستان نه به هندوستان ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان وحید الله غازی خیل وو او د یوې پاکستانی رسنۍ هغه راپور رد کړ چې ویلي دی افغانستان د ټاپي په نامه د پایپ لاین له پروژې څخه تر شا سوی دی.
خبری مجله اوري.
په دې خبری مجله کې د راپورټ هم لرو چې د ملګرو ملتونو او د عربي نړۍ مشرانو پرون په ګډه د سوریې پر ولسمشر غږ وکړ چې د خپل هیواد د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره د ژر تر ژره له ملګرو ملتونو سره منل سوی پلان عملي کړي. خو تر هغه مخکې د افغانستان پر وخت د سهار 5:15 دقیقې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه. په ورستیو کې د افغان سرتیرو لخوا د بهرنیو پوځونو تر وژنې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان امر کړی چې د بهرنیو سلاکارانو د خوندیتوب لپاره دي کلک امنیتي تدابیر ونیول سي. د امریکا د مرکزی قمندې مشر جنرال جیمز ماتیس پرون په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره وکتل او د افغانستان پر وضعیت ورسره خبرې وکړې. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ملکي افغانانو په وژنه د تورن امریکایي سرتیری مدافع وکیل وایي چې د موکل په عراق کې د خدمت پر مهال روحي ضربه لیدلې وه او په افغانستان کې پر ملکي وګړو د برید په شیبه کې د ژور خپګان ناروغي درلوده. د بریتانیا د دفاع وزیر ژمنه کړې چې هیواد به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د پوځي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي یوې بی پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې په یوه برید کې څلور تنه سخت ریزي وسلوال ووژل. پاکستان هڅه کوي چې له ایران څخه پاکستان ته د ګازو د پایپ لاین د جوړولو په چارو کې له روسیې څخه مرسته وغواړي. د عراق مرکز بغداد کې د عرب لیگ د مشرانو غونډې چې پرون پای ته ورسېده په سوریه کې د حکومت او مخالفانو ترمنځ د تفاهم له لارې د کړکیچ د ختمولو غوښتنه وکړه. د نړۍ د هغو پنځو هیوادونو مشرانو چې له اقتصادي پلوه یې نوی پرمختګ کړی پرون په نیمې ډیلي کې په خپله غونډه کې هڅه وکړه چې خپل نفوذ په نړیواله کچه زیات کړي. په فرانسه کې په ډلیزې وژنې د تورن افراطي مسلمان محمد میرا مړی د سیمې د اوسیدونکو له مخالفت سره سره پرون په تولوز ښار کې چیرته چې دی زیږیدلی و خاورو ته وسپارل سو. اوس به له اسمت سروان څخه واورو چې ځینو غربي ورځپاڼو پر افغانستان کومې تبصرې خپرې کړې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر بندي کېدو تبصره کړلې چې د دوی له اعتراف سره سم په اخلاقي جرمونو بندې شوي دي. نیویارک ټایمز د بشري حقونو د څارونکي ډلې د چهارشنبې د ورځې راپور ته اشاره کړې چې په هغه کې له 85 بندي ښځو او نجونو سره مرکې شوې دي. په دې راپور کې څرګنده شوې چې د دغو ښځو تر نیمایي زیاتې په داسې اعمالو بندیانې شوې چې په ډېرو هیوادونو کې جرم نه ګڼل کېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د دغو ښځو اکثره له کوره د تښتېدو په خاطر چې حتی د افغانستان په قوانینو کې هم جرم نه ګڼل کېږي د بند شپې ورځې تېروي. نیویارک ټایمز لیکي د بشري حقونو څارونکي ډلې د افغانستان له حکومت غوښتلي چې شاوخوا 400 ښځې او نجونې چې په ورته تورونو بندیانې دي خوشې کړي. کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې هم په همدې مسأله لیکنه چاپ کړې. ورځپاڼه لیکي له هغو پښتنو چې ځینو افغان خبریالانو د بشري حقونو له څارونکو په خبري کانفرنس کې وکړې څرګندېږي چې له کوره د تښتېدو په شان جرمونو په تور د ښځو نه مجرم پېژندلو ته د افغانانو هڅول ګرانه کار دی. د بریتانیا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې بیا د پنجوایي د پیښې په اړه په یوه لیکنه کې لیکلي د هغه امریکایي عسکر چې د ولستنو افغان ملکیانو په وشلو تورن دی مدافع وکیل ویلي چې موکل رواني تکلیف لري. ورځپاڼې د جان هنري براون له قوله لیکلي څارنوالان به د بریدګي رابرټ بیلز پر خلاف د دې قضیې په ثابتولو کې له ستونزو سره مخامخ وي ځکه چې د ده په ادعا د دې پیښې په باب په سیمه کې هیڅ شواهد نشته. د ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې له لیکنې سره سم دغه مدافع وکیل ویلي چې له خپل موکل سره یې 1 ساعت خبرې کړې دي. د دغه راز هغه راپورونه کم اهمیت وبلل چې ګواکې بیلز د ملکیانو پر وژلو اعتراف کړی دی. د سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دا مسأله هیڅ باوري سرچینې نه راوړېدلې. ډیلي ټلیګراف لیکلي د ملکیانو د وژلو مسأله به د سشکال د مارچ په میاشت کې د کابل او واشنگتن اړیکې لا زیاتې زیانمنې کړي.
افغانستان د کرکټ په انټر کانټیننټال جام سیالیو کې پرون د هالند په وړاندې ماتې وخوړه. په دې لوبه کې افغانستان د پچی په ګټلو سره لومړی لوبه پیل کړه او په 26م اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 153 منډې جوړ کړې او سیالي لوبډلې ته 145 منډې هدف وټاکه. هالند د یو لوبغاړي په سوځیدو سره په 8 اورونو کې 256 منډې جوړ کړې او لوبه یې په خپل ګټه تمامه کړه. تفصیل له کابل د محمد وایس سمیم پر رپورټ کې.
د افغانستان کرکټ بورډ که څه هم د هالند په وړاندې د افغانستان د کرکټ لومړنۍ لوبه کمزوري وبلله خو هیله څرګنده کړه چې په دویمه لوبه کې چې د شنبې په ورځ کې گیښه وځلېږي. د افغانستان او هالند ترمنځ د انټر کانټیننټال کپ د سیالیو لومړنۍ لوبه د پنج شنبې په ورځ د متحده عربي اماراتو په شارجه سټډیم کې ترسره شوه چې افغانستان پکې ماتې وخوړله. د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مشر نصرت الله وفا ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په دې لوبه کې د افغانستان له لوري محمد نبی اسماخیل یو څلوېښت منډې، اصغر ستانکزی او جاوید احمدی هر یوه پنځه ویشت منډې جوړې کړې او د پاتې لوبغاړو لوبه خوندوره نه وه.
عمره چې موږ توقع درلودله چې په پنځوس اورونه باید د موږ لوبډله ولوبوي او حداقل باید 240-250 نیدرلند ته هدف ورکړي، هغه شی تر سره نه شو. په 153 باندې د موږ ټول لوبغاړي په څلوېښتمه اور کې وسوځېدل.
د نوموړي په وینا کې چیرې افغان کرکټ ټیم په یادو سیالیو کې اتلولي وګټي، د 2015 کال د کرکټ یو ورځنی نړیوال جام سیالیو ته د تلو چانس پیدا کوي. په دغه سیالیو کې افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا د دویمې درجې لوبډلو سره چې عربي متحده امارات، آیرلند، نامیبیا، کاناډا، سکاټلند او نیدرلند پکې شامل دي لوبیږي. دا سیالۍ په هرو دوو کلونو کې ترسره کیږي. دا سیالۍ چې په 2011 کال کې پیل شوي او تر 2013 کال پورې دوام کوي او پایلې هم په 2013 کال کې څرګندېږي. د یادولو ده چې تیر ځل افغانستان د دغه سیالیو اتلولي ګټلې وه.
بلخوا د پاکستان د کرکټ د ټیم پخوانی کیپټن راشد لطیف پر دې خبره خفګان ښودلی چې د انګلستان د کرکټ یو نامتو کلب میری لیبون د پاکستان سفر رد کړی او پر ځای د افغانستان سفر ته لیوالتیا ښودلې ده. لطیف وایي چې د کرکټ یوې بلې نامتو ډلې ته یې پاکستان ته د سفر بلنه ورکړې او ژمنه یې کړې چې خپل هیواد ته به بیایي، ځکه چې دی وایي د پاکستان له کرکټ سره مرسته خپله دنده ګڼي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لنډیز له احمد تکلاوري.
راشد لطیف د کرکټ د تر ټولو زاړه کلب میری لیبن یا ایم سی سی پر دې پریکړه خوشنی و خوده چې د پاکستان پر ځای جګړه ځپلی افغانستان ته د سفر نیت کړی. د پاکستان د کرکټ د ټیم د پخوانی کپتان فرانس پرست وویل چې د پاکستان او افغانستان په وړاندې د ایم سی سی لخوا د مور میری سلوک دا یې سخت حیران کړی. لطیف وویل حتی افغان کرکټ بازان د جګړې له کبله نشي کولای په افغانستان کې دننه لوبه وکړي، خو ایم سی سی کابل ته سفر پلان کړی او پاکستان ته سفر یې رد کړی. د میری لیبن کرکټ کلب مشر فلیپ هاټسن د چهارشنبه په ورځ وویل چې په غالب ګمان د کلب به د پاکستان پر ځای افغانستان ته چې د ناټو ځواکونه جګړه پکې کوي ولاړ شي. هاټسن زیاته کړه، زه فکر کوم چې موږ په افغانستان کې یو څه کولای شو او فکر نه کوم چې دا سفر به ډیر ځنډ ورستوي. په انګلستان کې چې د کرکټ اصلي ټاټوبی ګڼل کیږي، د میری لیبن د کرکټ کلب یا ایم سی سی ته د کرکټ د کور لقب او د کرکټ د مقرراتو د ټاکلو صلاحیت ورکړل شوی. په افغانستان کې چې کرکټ اوس په زیات اندازه شهرت ګټلی، ایم سی سی د دې لوبې په پرمختګ کې د پام وړ کار کړی. د 2009 کال په مارچ میاشت کې په پاکستان کې د سریلانکا د کرکټ پر ټیم له حملې وروسته په دې هیواد کې د کرکټ د لوړې کچې لوبې نه دي شوي. راشد لطیف وویل چې پاکستان زیات ملاتړ ته اړتیا لري. د پاکستان د ټیم پخوانی کپتان وویل، زه سخت حیران شوم ځکه دا پاکستان دی چې زیات ملاتړ ته اړتیا لري، او که د ایم سی سی کوم ټیم پاکستان ته سفر کوي نو دا به په نړۍ کې د کرکټ لوبې مینوالو ته یو ډیر ښه پیغام وي.
خبری مجله اوري. د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې سرحدي پولیسو یو نیم زر کیلوګرام مخدره مواد نیولې دي، خو قاچاقبر ورڅخه تښتېدلې دي. سرحدي پولیس وایي په تیر لنډ وخت کې د مخدره موادو د قاچاق بیلابیلې هڅې شنډې کړې دي. داود وفا راپور اوروي.
ننګرهار سرحدي پولیسو په پچیرو اګام ولسوالۍ کې یو نیم زر کیلوګرام مخدره مواد نیولي. د ختیځو سیمو سرحدي پولیسو د لومړي زون د ارکان رئیس سمنوال محمد ایوب د پنځشنبه په ورځ وویل مخکې لدې چې قاچاقبر دا مواد تر ډیورند پورې باسي دوی ونیول.
منګه د شپږم کنډک زړور او موظفینو د پچیرو اګام په ولسوالۍ کې اډیش بوزې چارج چې تقریبا یو نیم زر کیلوګرام کېږي نیولي. من په لټنه جریان لري، ان شاء الله چې ډیر زر به دغه قاچاق
سمنوال محمد ایب وایي په تیر لنډ وخت کې ځینې نور قاچاقي مواد او وسلې هم نیولي.
2000 کیلو ګرام چارس منګ زړورو پولیسو د شپږم کنډک په ساحه کې، د دریم کنډک په ساحه کې په داسې کې نیول شوې دي. د څلورم کنډک په ساحه کې منګ په تورخم کې هم دغه سه شپږ میله چرایز ټوپک نیولې دي. منګ په دې کې بورډر نیولې دي، شاجورونه ورسره غ د چرایز شاجورونه دي. منګ څلور را ده ډاټسن چې هغه کې چارتراش بار و تقریبا وصل ویغ جوړه چارترا د څلور نفر سره منګ نیولې دي.
د پولیسو لخوا د قاچاقو د نیولې په وخت اکثره وخت تورن تختی. دا چې پولیس ولې مجرمین نشی نیولی سمون ولایوب زیاتوی
قاچاقبرانو سره صلاح هم وی نو کله چې زمنګ د کمین سره دوی مخامخ شو دوی خم مجهز دي صلاح ور سره دي من سره برخورد کی د برخورد په نتیجه کې هغه کم قچر او چار چې هغه پات کیږي دوی فرار کی
په ختیځ کې د امنیتی ځواکونو د فعالیت د ډیرېدو له امله د مخدره موادو بای لوړی شوی چارواکي د بای لوړواله هم د مخدره موادو په مخنیوي کې مهم عامل ګڼي
آزادی رادیو لونه ترو و ورځې پونه کې
ملګرو ملتونو او د عربي نړۍ مشرانو پرون په ګډه د سوریې پر ولسمشر بشار الاسد اجاغ وکړ چې د خپل هیواد د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره د ژر تر ژره له ملګرو ملتونو سره منل سوی پلان عملي کړي. دا په اصل کې د چې راپورنوي په دغه هیواد کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتې دوام لري چې د تېرې ورځې د هغو په نتیجه کې 22 تنه ووژل شول. تفصیل له واشنگټن د ازادي راډیو د مشال د څنګ د خبريال هارون بچا په راپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په بغداد کې د عرب لیگ سرمشرزي ته په وینا کې که څه هم د سوریه د حکومت په دغه هیواد کې د جوړجاړي دراوستو په مخه د ملګرو ملتونو او عرب لیگ د شریک استازي کوفی انان د پلان د منلو د اقدام هرکلی وکړ، خو په عین وخت کې له ولسمشر بشار الاسد وغوښتل چې د تاوتریخوالي د یو خواته کول او خپل وعدو له عملي شکل ورکړي. دا ضروري ده چې ولسمشر اسد خپلې ژمنې په سمدستي توګه پوره کړي. نړۍ د دغو وعدو په عمل کې د بدلېدو ګړی ته انتظار باسي. اصلی خبره عمل کول دي. مونږ سره نور وخت نشته چې ضایع کړو. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو د سولې د پلان په عملي کېدو سره به په سوریه کې وینه تویدنه ودرېږي او ځپل شو خلکو ته به د بنیادي بشري مرستو د رسولو لارې خلاص شي. بان کی مون چې د سوریه په قضیه کې د ملګرو ملتونو د پخواني سرمنشي کوفی انان د کوششونو ستاینه وکړه، د سوریه د اپوزیشن په ډلو هم د نوموړي د پلان له وړاندیزونو سره د ملګري کېدو لپاره غږ وکړ. رویټر د جانس لیکي د سوریه د حکومت مخالفین په دوامداره توګه د ولسمشر اسد لخوا د واک د پریښودو غوښتنه کوي او وایي چې ورسره د سولې خبرو ته به کې نه ني. اجان زیاتوی د سوریه د اپوزیشن ډلو استازو تیر ورځ د ترکیه په استنبول ښار کې سره ولیدل. سو ترغې مخکې چې د سوریه د ملګرو په نامه د لویدیز هیوادونو د خارجه وزیرانو ډله راتلونکي اتوار په یاد ښار کې خپل غونډه وکړي، دوی خپل منځي اختلافات هوار کړي. غونډې ته په وینا کې د عراق ولسمشر جلال طالبانی په سوریه کې د تاوتریخوالي غندنه وکړه او د دغې کشالې د حل لپاره یې د جمهوري او سیاسي لارو په کارولو ټینګار وکړ. موږ د وژنې او وینې تویدنې ټولې کړنې په کلکه ردوو. موږ د عرب لیگ د قراردادونو په رڼا کې د دغې بحران د حل غوښتونکي یو او غواړو چې پرته له کومې بهرنۍ مداخلې د سوریه خلک په جمهوري طریقه ځان ته یو داسې نظام غوره کړي چې د دوی د ارمانونو آینه دار وي. دوی باید د نړیوالو استازو په تیره د شریک استازي کوفی انان هڅې د زان په ګټه واړوي. المبعوث المشترک السيد کوفی انان. رويټرز جانس پېنه حال کې د بشر د حقوقو د دفاع د یوې سوریې ډلې په حواله وایي چې په دغه هیواد کې د زیارت د ورځې د تشدد په پیښو کې د شپاړسو عامو غړو په شمول شپږ امنیتي سرتیري ووژل شول.
د ژوند رنگونه
د خبرونه مینوالو زما سره یو ځوان ولاړ دی چې دی په لرګیو باندې یو ډول نقاشي کوي. زما لپاره جالبه ده نه پوهېږم چې دی څنګه کوي. نوم به دې راته ووایه؟
نوم یې محمد نواز دی، لوګر اوسېدونکی.
محمد نواز خان، دا راته ووایه چې کوم کار چې ته کوې او دې کار ته څه وایې؟ اصلا
دې کار د خو وایي کاري دستي صنایع دستي ورته وایي.
دا تا چیرته زده کړې ده او کوم کارونه ته پکې کوې؟ زه خو چې ګورم دا کوم لرګي چې دي دا ټول د کوټې او د پېښور او د دغو خواو نه راځي. تاسو کار دلته څه
دی؟ موږ دلته کار دا ده چې موږ نقاشي پکې کوو، نمونه پکې کوو، منوګرامونه پکې جوړو، نقشې پکې کوو، بیرغونه پکې لګوو. دا موږ له پېښور تاکال نه راوړو.
هلته د دې کاریګر څوک دی؟
هلته کاریګر چې نه پاکستانی دی. دا خو دلته موږ ساده راوړو، عام ساده بکسونه. بیا دلته چې څوک واخلي آرډر دپاره نو هغه دا خپل نمونه پکې لیکي، د دې وجه نه چې هغه لیږي خارج ته، یو تحفه لیږي، خپل نوم پکې ولیکي، یا یو منوګرام، یو پکچر عکس یې هغه راوړي، هغه ورته پکې ولګو، یا یو بیرغ غواړي، عام بکس باندې مرازی، په نقشه مرازی، په نمپلیټ مرازی. دا اوس ډیزاین جوړ کړی دی.
دا زه چې ورته ګورم دا ډیر نازک کار ده. خیاطی د ماشین د تارونو په اندازه باندې د زیړو یو سیم ده چې هغه تاسو غوڅه کړی ده. دا مو څنګه پرې کړی ده؟ څنګه مو جوړه کړی ده او څنګه مو نښلولې؟
دا د سیده چې په ماشین باندې پرې کیږي، بیا ډیر نری نری تاری، بیا هغه تار چې دا ده نقشه رازی نقشه مون پلرگی واچو بیا سمبه ده د پسمبه باندې دا کدای اور ده باس کدای چورته باس نه دا تار بیا پدی کې لګو تک او دی سمبه په ذریعہ باندې پدی کې دا مون بیا لګو
او دا یو مخ یو نیم پورت چې کار اور باندې کې پدی باندې د افغانستان لیکل دي او نورم شاو خو ګلاند او دوه بیرغونه دي دا په څو افغانۍ کې
دا په 1200 روپے ټوټل
په څومره وخت کې دا کار کولای سي
دا تقریبا په یو نیم ورځ کې جوړیږي
دا ورځ څومره کاروبار کوي
دا ورځ کاروبار د کله خې کله خرابې بازار دي کم اس کم 15000 د شاخو ان شاء الله کار کوي
لدی سره په افغانستان کې سهارو